السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساتمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیری او شننې هم دي خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي
برنو سره ټکی د برتانیا په مانچستر کې 14 لشتلر 22 کسان وژلي په پاکستان کې د امریکا سفیر وای هیل لري چې پاکستان بخپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته در پر شډول ژمنه پوره کړي او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هني فاطمر نن په ماسکو کې د 25 وادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي اوس بشپړ خبرونه د برتانیا پولیس وای په مانچستر کې تر یو سټیډیم د باندې په سوي 14 کې لږ تر لږ 22 کسان وژل شوي او 95 نور ټپي شوي دي د مانچستر پولیسو لومړی په ټوئیټر باندې ولیکل چې دوی ودا یو ترهګر پیښه غني د پیښه بیګا له هغه ورسته وسو چې په مانچستر سټیډیم کې د امریکا د پاپ سندرغاړي اریانا ګرینډ له کنسرت خلک ستنیدل پیل کړ په دې اړه به تفصیل په نور خبرونه کې واورئ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وای دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي دا خبره نموړي د دوشنبه په ورځ نه وخت د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده د پاکستانی پوز د اما اډیکو څنګ ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا ډیوډ هیل ته ویلي چې نه خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم د دوی په وینا د ځان پر ضد داسې عمل زغملای سي دا لغ وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عرب په ریاض کې د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې باید هر هیواد دا باوري کړي چې خاوره یې د وسلوالو لخوا د پټنځایونو په توګه استعمال نه سي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هني فاطمر به نن په ماسکو کې د 25 وادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبري وسي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
ټاکل شوی د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی محمد هني فاطمر د کانفرنس په څنډه کې روسی چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري له دوی سره په توګه اړیکو او همکارۍ باندې خبرې اترې ولري
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر اندېښنو هم خبرې وکړې په افغانستان کې د ناتو ولسی استازي کورن لیوس سیمرمن وای هلته حالت ننګونه دی خو افغان ځواکونه یې په میړانه مقابله کوي د خبره نوموړي بیګا د آزاد اروپا رادیو له افغان څنګه سره په مرکه کې وکړه هغه وویل
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګونکی دی او موږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي خو افغان پوځیانو خودلی چې په پوره عزم او میړانې سره له خپلو خلکو دفاع کوي او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د مې میاشتې پر 25 په بروکسل کې د ناتو غړي هیوادونو له مشرانو سره وګوري په دې غونډه کې به د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وسي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره لاسلیک شوی اټمي تړون خطرناک بللی دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ نه وخت په بیت المقدس کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده هغه ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټمي وسلو هڅې پرېږدي
ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدی شي باور ولري بیا داسې نه شي کېدی په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتمي وسله ونه لرلی شي
ولسمشر ترامپ وویل له تشدد کوونکو ډلو سره د ایران مرستو اسرائیل د منځنی ختیځ له داسې هیوادونو سره همکاري ته اړ کړی چې سفارتي اړیکې لا ورسره نه لرلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی په سعودي عربستان کې د اسلامي وادونو پر هغه غونډه نیوکه کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کې ګډون کړی و. ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې په سعودي عرب کې ترسره سوې دا غونډه یو بېمانه ننداره وه. نوموړي دا څرګندونې له هغه درې ورځې وروسته کړې دي چې د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. هغه ویلي ایراني ولس په دې ټاکنو کې وښودله چې عصریتوب او له نړۍ سره په اړیکو کې پاتې کېدل غواړي. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 18 نیټه د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادونو لسګونو مشرانو ته وینا وکړه. هغه پر دې مشرانو غږ وکړ چې د اسلامي سختدریزۍ پر ضد ودرېږي او ایران یوازې کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا ایران فرقه‌ییز اور او ترهګرۍ ته لمن وهي. ترکی په انکره کې د امریکا سفیر جان بیس ورغوښتي او هغه ته یې پر دې احتجاج کړی چې د دوی په وینا ولي امریکایي چارواکو د ولسمشر رجب طیب اردوغان له ساتونکو سره غوسناک او غیر مسلکي چلند کړی و. د ترکی لوری وایي چې امریکایي چارواکو دا کار په تېر اونۍ کې هغه مهال کړی و چې ترکی ولسمشر واشنگټن ته په سفر تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو دفتر دیتا په خبرګون کې ویلي چې د ترکی د امنیتي کسانو کړنې ډېرې ځورونکې وي. وایي ترکی امریکایي سفیر ځکه ورغوښتي چې په امریکا کې د ترکی د امنیتي کسانو پر ضد د کلک ګام پورته کولو غوښتنه سوې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د بریوال کاکړ نامو خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د برتانیې په مانچستر کې 14 شوه دا تازه حال به ووري. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرېښودل ژمنه پوره کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د بشل شو خبريالانو په کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دغه پیسې خو چنن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل سوي. دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نسی کېدلی. نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه هغه روزنه هغه د پلار سایه خو هغه نسی کېدلی.
پرون په پیښور کې قبایلي زده کوونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ایف سی آر پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی.
بیوروکریسی ته زموږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلي سټوډنټانو طالب علمانو ته پروټیکشن چې نشي ورکولی د دې دباو کولو کوشش م کوي.
له پیښوره کابل ته د تللي خزینه پلاوي غړي وایي دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پیغام خوروي.
بیوروکریسی ته زموږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلي سټوډنټانو طالب علمانو ته پروټیکشن چې نشي ورکولی د دې دباو کولو کوشش م کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوره دل چې د برتانیې په مانچستر کې 14 شوه دا چې پکې غنو خلکو ته مرګ شوبله اوخته ده. دا وخت د بی بی سی خبری ادارې خبريال عادل شازیب را سره د ټلیفون په کرخه دي. عادل شازیب کتا څه زما غږ اوره نو اوریدونکو ته د دې پیښې تازه معلومات ورکې.
ډیر مننه جی بیگا. داسې د لندن وخت مطابق قریبا 10:30 بجې دغه خبرونه د مانچستر نه روان شو چې په هغه ځای کې د سندرو یو کنسرټ او د امریکې یو سندرغاړی د آریانا ګرانډي داغه کنسرټ او داغه کنسرټ کې داسې وی چې ډیر مقبول هم وی او زیاتره ځوانان ول ورزي. نو هغه ځنه دغه خبرونه راتلل شروع شول چې 14 شوه دا خلاصه کنفرم نو او خو دغه وا چې برتانی پولیسو په شروع کې دغه ویلي چې په دې کې به مرګ جوړ لکېږي. ولی بیا رستو تقریبا 2 ساعته رستو د برتانی پولیسو دغه ویلي چې دا دوی دغه شک دی چې دا بمی چودنه ده او کېدای شي چې دا ځانمرګي یا خودکش دماکه چې ورته وي نو هغه وي. او دې تر دې دمه پورې تقریبا اوس پورې 12-13 ساعت وروسته د برتانی پولیسو دغه وینا ده چې په دغه سوسایډ یا مرگی چودنه کې قریبا دویش کسان تروسه په دې کې وژل شوی دي او 500 نه زیات پکې زخمیان دي چې په هغه کې ډېر سیریس زخمیان هم شامل دي. او تاسو اوریدم کو د پاره به دغه وایو چې دې کې دوه مهمه خبرې دي. او خدای چې تروسه مرگ جوبلا هم چې څومره شوی د پاره کې زیاتره ځوانان الکان جی نه کوي هغه خلک دي چې مور او پلار ورته بار د کنسرت نه بار ولاړو او د آریانا گرینڈ دغه سندره اوریدلې او د دوران کې دغه 14 دغه ویلي کیږي چې دا د کنسرت نه بهر شوه دا او په داسې وخت شوه دا چې خلک کنسرت په ختمې دو نو دوه درې سندره پکې پاتې وي نو خلک رو رو بهر راوتل شروع شي چې مونږ د رش نه بچ شو چې کله کنسرت ختمي. نو زه په خپل هم د وخت کې د لندن په یو سټیشن ولاړم او یو دوه درې منټه کې مې ټرین دی زه مانچسټر ته په الته روان یم هسپتال ته به هم ورځم او د دغې ځای ته به هم ورځم د پیښې ځای ته. نو ستاسو اوریدونکو سره به نور تازه معلومات هم شریکوم.
سمه ده. عادل شاه صاحب د ذمهوارۍ په باره کې څه معلومات لري چې آیا چا تر اوسه قبول کړی دا او کنه؟ څه خبرونه راغلي دي کنه؟
په دې کې څه خبرونه خدا سره راغلي دي چې داعش اسلامک سټیټ چې ورته وایي ترګر تنظیم دی هغه ریپورټډلی د ذمہواری قبول کړې ده. خو تاسو اوریدونکو د پاره به دغه وایو چې په دې ځای کې تر اوسه افیشلی یا سرکاري توګه باندې نه د برتانیې حکومت نه د برتانیې پولیسو دغه ریپورټونه تر اوسه کنفرم کړي دي تصدیق کړي دي چې واقعي دغه آیسس کړي دي. هغوی دغه وایي چې مونږ پلټنې روانې دي نه د دې په اړه څه وایي چې سرکاري توګه باندې چې ذمہواري چا قبوله کړې ده او نه تر اوسه دا وایي چې دغه ترګر یا سوسایډ بمبر سوکو د کم ځای سره تعلق او جنس سو عمر سو نو تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه تفصيلات په دغه اړه نه دي جاری شوي.
سم ده. ډیره مننه عادل شاه صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو د بی بی سي د خبريال عادل شاه صاحب نه اوریدل چې د برتانیې په مانچستر کې 14 شوه د چپکی 20 کسان وژل شوي دي او دغه سي د 500 زیات زخمیان دي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړي او هغه ته ویلي چې دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد استعمال ته د ناپرې خودلو شمنه پوره کړي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل وای هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد کارول ته د نه پریښودو ژمنه پوره کوي. دا خبره نوموړي د ګل په ماخام د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او امریکای سفیر ډیوډ هیل په دې ملاقات کې د خپل منځي امورو په شمول د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼې زیاتوي چې په ملاقات د پاکستان پوز مشر ویلی چې پاکستان خپل خاوره د نور ملکونو پر ضد استعمالولو ته نه پریږدي او نه به خپل ملک پر ضد داسې څه عمل زغملی شي. د امریکې د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼه د ملاقات په اړه وایي چې سفیر ډیوډ هیل په سعودي عرب کې عرب اسلامک امریکن کانفرنس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خطاب حواله هم ورکړه چې پکې هغه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې لپاره د امن امنیت او اتحاد په اړه ټینګار کړی و. د امریکې د سفارتخانې خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال قمر جاوید باجوا یو وار بیا دا باور ورکړی چې پاکستان وسوک هم افغانستان کې برید کولو یا د برید منصوبه بندي کولو لپاره خپل ځمکه د کارولو اجازه نه ورکوي. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې د تیرې اتوار په ورځ امریکایي ولسمشر په سعودي عرب کې د عرب اسلامک امریکن کانفرنس په موقع په اسلامي ملکونو خپل خطاب کې غږ کړی و چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ پر ضد یو موټی شي او وسلوال د پټنې ځایونه جوړولو ته نه پریږدي.
دا ورا بیا اکرم خان. د پاکستان د وفاقي حکومت له لوري د کویټې اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وشل شو خبريالانو په کورنۍ مرستې وشل شوې دي. پر دې محل چارواکو ویلي دي چې دوی د اغیزمنو خبريالانو ماشومان به یواسین نه پریږدي. په دې اړه نور حال د یو ترین نورو.
په کوټه پریس کلب کې تیر ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د 8 اگست د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو خبریالانو په کورنیو کې د مرستې چیکونه وبېشل شول. پر دې مهال وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت د مرکزی حکومت له لوري په بلوچستان کې د اطلاعاتو نشریاتو د ادارې ډایرکټر عبدالمنان، د کوټ پریس کلب صدر رضا رحمان، د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد او د خبریالانو نور نمایندګانو ویناوې وکړې. په دې اړه به غوږ شو لومړی د بی او جی او پخوانی صدر احمد الله تا.
زد وفاقی حکومت سے دا اپیل کوم چې کم ملګری درځه مخ کی په دالس دولس کالو کې دننه په مختلف انسټیډنټس کې دی شهیدان سوی دی یا ټارګټ کلینګ یا په بم دماکو کې، نو داغو د خاندانو د پاره هم پکار دی چې د کمپنسیشن اعلان دی وکي، او د دې سره برسته پکار دی چې وکي. دا خواران ډیر په بد شپوسش دغه مخامخ دی، ډیر بد حالات دی، د دوی د کشنیانو تعلیم متاثر شوی ده، اور د دوی د روزګار اور د معیشت سلسله چې ډیر ډیسټرب شوی ده.
ورسته په یاد سره پیښه کې د ډان نیوز د وزل سوی کیمرامین محمود خان په اړه دا ملګری حفیظ الله شیرانی راته وویل.
نو دغه پیسې خو چې نن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل سوي، دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نشي کېدلی. نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه، هغه محبت، هغه روزنه، هغه د پلار سایه خو هغه نشي کېدلی، نه هغه ورکول کېدلی سي. خو البته موږ په دې خوشحاله یو چیرې هیڅ نو نن دوی ته هغه پیسې ورکړل سوي.
د خدای بخښلي محمود خان مشر زوی ابراهیم د خپل سباون په اړه څه داسې راته وژغېدی.
زه د محمود کیمرامین زوی یم. دا زما دوی خوندې دي، یوه ختیجه ده، یوه ملایکه ده. زه په فور کلاس کې یم. زه به سبق وایم، بیا به د خپلو خلکو خدمت کوم. زه هم سبق وایم، زه خپل په خوندم سبق وایم.
پر دې مهال د حکومتي رسنۍ ادارې پی آی ډی ډایرکټر عبدالمنان زیاته کړه چې د 8 اگست پیښه نه هیرېدونکې ده.
دا احساس مې و چې زه خپل د صحافي برادری کمرونه چې دي دا غو د پاره چې دی زه خپل یو زیار وباسم او وفاقي حکومت په دې شي خبر کم چې د دوی کم کورنۍ دي او متاثره سوې، دا غو د پاره څه امدادي طور مدد وکړل سي. د الله تعالی شکر دی چې دا زما زیار ځای ونیوي، او هغه ورځ رااله چې ما دوی ته د دوی فیملیانو ته چې دوی دا چیکونه په لاس ورکړه.
د دوی ورته چې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې یو ځانمرګي برید شوی و. په برید کې د دوه خبریالانو محمود خان او شهزاد خان په ګډون د اویاو څخه زیات کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و، او لویه برخه د وکیلانو وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
پرند په خبر پریس کلب مخې ته قبایلی زده کوونکو د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه او اف سی آر پر ضد احتجاجي لاریون وکړ، او د پولیټیکل انتظامیه خلاف یې شعارونه ورکړل. هغې د قبایلی زده کوونکو لپاره وظایف او نور اسانتیا غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان نه ورو.
دا ګل پورس قبایلی زده کوونکو د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه په ضد احتجاجي لاریون وکړو، او غوښتنه کوله چې هغه چارواکو خلاف دي کاروایی وشي. د چا په امر چې لنډی کوتل کې په یو پور امن احتجاج تشدد شوی و. د احتجاجي لاریون مشري د قبایلی زده کوونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز کوله. دا لاریون وروستو شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل،
او بیوروکراسي ته زموږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلی فرنټانو طالب مانو ته پروټیکشن چې نشي ورکول، د دې دباو کولو کوشش مکوي. او دوی چې کم اویرنس، کم مش ویژن ده په قبایلو کې د ایجوکیشن، د تعلیم او د امن در وسته، د دې کې ورته هډلز ما جوړه گئی.
دا شان یو بل قبایلی زده کوونکی چې لنډ کوتل خیبر ایجنسی کې په احتجاجي لارون کې ګډون کړو، مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پوره من لارون باندې ځای انتظامی هوایی ډز وکړي، او په تشدد کې ځنې احتجاج کوونکي هم تپیان کړل.
زمانوم ده ز خبر جن تعلق ساتم نن تلور روز مخ کې موږ د سکالرشپ حواله سره پوره من احتجاج وو. په دې دوران کې پولیټیکل انتظامیا د مذاکرات په لار بای پاس کا او ډاره کې په سنټانو باندې فایرنګ وکړو، او د کلاشنکو په وار باندې تلور سنټان زخمیان کړ.
د احتجاج کوونکو د پولیس سره خبرو اترو نه پس په دې باور احتجاج ختم کړو چې د پښتونخوا گورنر بعد د ذمہوار چارواکو خلاف کارروایی کوي، او دوی ته با سکالرشپ او نور اسانتیاګانې ورکوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په 15مه په برسلز کې د نېټو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته تاسو د ما سرګونه بهرنیو سرتیرو د لیږلو باسونه هم روان دي. په دې اړه زموږ همکار مصطفی صدیقی په افغانستان کې د نېټو سازمان د لوړپوړي ملکي استازي سره ځانګړې مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې افغانستان د نېټو لپاره څومره مهم دی. نو هغه وایي
NATO has been in Afghanistan since 2003.
NATO له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې واه زموږ ژمنه هم دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډ کې موږ په دریو ټکو موافقه ته ورسیدلو. لومړی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم په دروشلم کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام او دریم له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناتو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لګلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولېګل شي؟
Yeah, discussions are ongoing amongst allies and partners on the future.
هو د غوڅ ملاتړ ماموریت دراتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناتو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې پراتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي. خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم، په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنگي ماموریت ته لکه چې آیسافو بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی د ناتو په کانفرنس کې د ویډیوي پیغام له لارې دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځنګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازي او یوازي سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي.
طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پایل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوي افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنۍ او سرتیرو لیګل به پروان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګونکی دی او موږ لري نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي. خو افغان پوځیانو خودلی چې په پوره عزم او میړانې سره له خپلو خلکو دفاع کوي. هغوی د افغانستان د خاورې ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله. هغوی همداراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپلو اعلان شویو هدفونو ته ونه رسیږي. د بیلګې په توګه تیره اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیات کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیاتې کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثباته کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د نېټو سازمان د لوړپوړي استازي کورنلیوس زیمرمن امریکا اوریدل چې زموږ همکار مصطفی صدیقی ورسره کړی و. او اوس بلار شو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا د کبالي سیمو د خزو 15 کسیزه ډله د سولې د تبادله پروګرام کې د ګډون په غرض د کابل په 15 وسنې دوره ده. په دې پروګرام کې به د سیمې د امن په اړه د خزو پر رول خبرې کیږي. دا 15 کسیزه ډله د افغانستان یوې غیر سرکاري ادارې چې د سولې او جمهوریت په لړ کې د برابرۍ په اړه کار کوي په بلنه تللې ده. په دې اړه نور حال درابي اکرم خان نورو
مشال ایډیو سره په خبرو کې د دیپلاوی یوې غړیو د پیښور پوهنتون پروفیسورې سمینا فریدی اوویل چې په دې 15 ورځني پروګرام کې به د ترهګرۍ او سخت دریځۍ له منځه وړلو او د سولې په اړه خبرې کیږي. سمینا فریدی په وینا چې سوله راوستلو لپاره ضروری ده چې ښځې په دې عمل کې شامل کړي شي او هغوی خپل رول ولوبوي، ولې چې ښځې امن غواړي.
اصل کې د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې کوم حالات دي، کنه نو دا ډېر زیات وسایل پاتې شوي دي. لکه دوه ورځې لکه شانې ښه وي، نو بیا موږ ګورو چې په درېمه ورځ باندې حالات خراب دي او چې نارینه ته کیسه تل سو پاتې باندې موږ خو امن نه کړو ځانو موږ کو نه ځکه دې کې ډېر زیات ضروری دی چې کومه زنانه په دې عمل کې شامل شي د امنیت لپاره او دې خپل برخو کې دا ادا کړي د دې لپاره دا یو پیس ایکسچینج پروګرام دی
د خصو او د بشري حقوقو مبارزه سنې جذبایي چې په دې پروګرام کې به د دوړ ملکونو خصې د سولې لار لټوي
د انسان په نظر ګوري نو خو دې ګوري په دې شی نه متاثر دي دا د ځانونو د ځانونو په مختلف شکلونو کې کاغه یو عام دغه دا وګړي چې دوی وطن کې هغه بیا مور دا کلی دا کښې دا د خپل په هر ځای کې کوم نه پاره باندې اثر کوي چې هغه څه کور شو چې هغه بچي مرګي چې هغه روز یا پلاستر نقصان دي او کله هغه وطن ته نقصان دي نو دې زموږ داسې راوتلي دي چې د خپل حوالې شي چې کوم دي دا ویره مخ کې شي او وی خبرو کې چې امن پکار دي چې پکار دي وی څه کړی دي
د دې ډلې یو بل غړی او سیاستوال جمیله ګلانی وای دا ګړم چې تر سوخه د سولې په لړ کې خپل رول ونه لوبوي نو تر هغه سولې نشي راتلی اغلی جمیله ګلانی په وینا چې د سولې په خاطر خزل به په سیاسي توګه یو ځای کېدل وی
تاریخي تور باندې سره د جګړې څخه پاتې شوی دی او تاریخي تور باندې خزه چې دا د امن او د سولې پیغام همیشه ورکړي خزه چې وی هغه بچي پیدا کوي او هغه د بچي لپاره د دنیا کې امن او سولې غواړي نو هغه د جګړې چې کیسه نه ده او هغه په کې د ټول نه زیاته هغه باندې اثر کوي نو دا چې تر څو خزه راپانه شي نو دا جګړه ښکاري نه شي دا به
د افغانستان د غیر سرکاري ادارې کوالټی فار پیس اینڈ ډیموکراسي یو چارواکي رکیه تبسم وای چې دوه ملکونه د ترهګری او د سختري زیخ کار دي غواړي چې خزه د سولې په لړ کې د خپل برخه کردار ولوبوي دا زیاتوي داسې حل سلی هر وخت پکار دي او د تجربو نه ګټه تر لاسه کول پکار ده زما په خیال دا یو ښه موقع ده او په دې ځای ختمېدل نه دي پکار او راتلونکي کې هم د سولې په حقله که داسې د تبادلې پروګرامونه وي او د دواړو خواوو د سولې فعالان خپلې تجربې شریکوي او یا چاته یو ټولنې ته یو حل ترلاسه شوی وي نو ماته ښکاري چې دا به د دواړو ملکونو د سولې فعالانو لپاره خپلې تجربې د شریکولو په اړه یو ښه پلیټ فارم وي نو بالاخر دې نه به د دواړو ملکونو د سولې په اړه په هلو ځلو ښه اثر پرېوځي د یادو فعالانو په وینا چې د ترهګرۍ او سخت دریځې په اړه خپلې تجربې شریکولو سره به خصې د سولې لپاره مهم رول ولوبولی شي
د امریکا ولسمشر د اسرائیل له وزیر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه یوه غمی سبه ډونالډ ټرمپ په انحال کې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړی شي تفصیل د عصمت ساروان نورو
اسرائیل ته په خپل لومړني سفر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره پر اتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال وشوه انتقادونه وکړل ترامپ په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې وویل له ایران سره اتمی موافقه سبب شو چې دا هیواد ځان خوندي احساس کړي او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدی شي باور ولري بیا داسې نه شي کېدی په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتمی وسله ونه لرلی شي ډونالډ ترامپ له سعودي عربستانه اسرائیل ته لاړه او مخکې تر دې چې د اسرائیل له صدر اعظم سره وویني د دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل ټاکل شوی دی چې ښاغلی ترامپ په اسرائیل کې دوی ورځې پاتې شي او نن سه شنبه د فلسطین له مشر محمود عباس سره وویني د امریکا ولسمشر اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د دوو هیوادونو اړیکې به تل پاتې وي پر ایران د ډونالډ ترامپ له انتقادونو سره په یو وخت پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د ریاض غونډه بې معنا وبلله ښاغلی روحانی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بری درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل ستر قدرت ته د پیسو په ورکړه له تروریزم سره مبارزه نشي کېدی د روحانی اشاره د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ 200 میلیارد ډالری قراردادونو ته وه د وویل له ایران پرته څوک په سیمه کې ثبات نشي راوستلی
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه
څوک په دې وخت کې ادعا کولی شي چې له ایران پرته به د سیمې ثبات وساتلی شي څوک ادعا کولی شي چې به ایران به په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي
دیگه کامل مستقر خواهد شد
د سعودي عربستان په غونډه کې د 55 هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایران د تروریزم اصلي ملاتړی وباله. ویل دغه هیواد له لبنان تر عراق او یمن پورې د سختدریزو ډلو او یاغیانو مالی ملاتړ کوي. د ترامپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا متحد ایالاتونه او سعودي عربستان باید په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو پر ځپلو کار وکړي چې د په وینا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان حملې په اروپایي هیوادونو کې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د برتانیا پولیس وایي په مانچستر کې تر یو سټیډیم د باندې په سوي 14 کې لږ تر لږ 22 کسان وژل شوي او 950 نور ټپي شوي دي. د مانچستر پولیسو په لومړي سر کې ویلي وو چې دوی دا یو ترهګري پیشه بولي. د پیشه بیګال هغه وروسته سوي چې په مانچستر سټیډیم کې د موسیقي تر یو پروګرام وروسته خلک ستنېده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وایي دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي. د خبره نموړي د دوشنبه په ورځ نه وخت د پاکستان نی پاوز له مشر جنرال قمر جاوید باجا سره د لیدو کتو پر مهال کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر به نن په ماسکو کې د 25 هیوادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیم کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره لاسلیک شوی اټمي تړون خطرناک بللی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ ناوخته په بیت المقدس کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو کتو پر مهال کړی. د هغه ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټمي وسلو ترلاسه کولو هڅې پرېږدي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو پر هغه غونډه نیوکه کړې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پکې ګډون کړی. ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په سعودي عرب کې ترسره شوې د غونډه یو بې معنا ننداره و.
او ریډونکو لند خبرونه د بوریوال کاکړ نوارې د لوسو په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
ایکسپریس رسمانه پختله اداره کې لیکي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره یا ایف آی اے د پوس خلاف په سوشل میډیا منفی پروپاګاندا کوونکي دویش کسان نیول دي او د دې نه تحقیقات مکمل کړی دي چې پکې ځینې د سیاسي ګوندونو د سوشل میډیا څنګه غړي او نور کسان شامل دي. او ویل کېږي چې پچا جرم ثابت شو نو د سابر کرائم ایکټ لاندې ورته سزا ورکړل کېږي. اداري وایي چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ په 21 صدې کې د خپل رائے اظهار کولو یو غیر معمولی وسیله ده، کومه چې ځینې عناصر په غلطه توګه استعمالوي خو ځینې دا د دوستۍ، خیرسګالۍ او د اړیکو ذریعه ګڼي. اداري په وینا د ملکي سلامتي چارواکو ته به د دغه عناصرو نه خبردار کېدل وي کوم چې د سوشل میډیا غلط استعمال کوي او د دې د لارې د پوست خلاف پروپاګاندا کوي. اداري زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو د حکومت نااهله بد انتظامي د مسلو حل کولو کې په ناکامۍ کې دو چې کوم تنقید کېږي دا یو تعمیري او جمهوري عمل دی. خو اعلی چارواکو ته به د سوشل میډیا د زیان رسوونکو نه بلکې تعمیري اړخ ته کتل پکار وي او په دې مکمل بندیز لګولو پر ځای به د دې څارنه کول یقیني کول وي چې دا شاند کامي سلامت او انسانی مشترکہ گٹ ہوتا نقصان رسوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوشی. اداری آخر گوائی جس وقت سوشل میڈیا غلط استعمال کبھی حقیقی تخواست ہے اور غیل پکار دا چہ دا حساس ویپار دا انسانیت جذبے دوست ہے او علمی حل ازل لپار استعمال کری دا چادہ نقصان لپارنا ټولنیز رسنۍ طاقت او بدلون لپاره استعمالول پکار دي ځکه چې د دې دلارې کامی او انساني خدمت مثبت اړخ خوراول په نړۍ کې چرته هم جرم نه دی. جنگ رسواره په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر ساګدا د وفاقي بجټ تیارې په لړ کې یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت پر راتلونکي بجټ کې د عام ولس ترقه او په خیر خیګړې خصوصي توجه ورکوي. ادارې په وینا خزانه وزیر زیاته کړ چې پاکستان کې بصارفین یا خستونکو ته د نړیوال معیار مطابق شودو او نور د شودو نه جوړ مصنوعات پر کول یقیني جوړوي. ادارې وایي چې په دې غونډه کې خبره هم باور ورکړه شو چې په راتلونکي بجټ کې به هیڅ یو نوی ټیکس نه لګوي کوم چې یو ښه خبره ده. خو په تیر وختونو کې په ټیکسونو کې زیاتوالی رجحان وو د سلو وجه چې په عام ولس د ګرانې بوج وو. ادارې زیاتوي چې په کال کې وخت په وخت بجلی، ګیس او پېټرول قیمتونه زیاتولو سره په ملک کې ګرانی وي. تعلیم او صحت تر دې حد پورې ګران شوی چې د غریبې طبقې محرومۍ ورځ تر ورځې زیاتېږي. ادارې خره کې وایي چې د ټیکسونو هدف پوره کولو او د ملاوت نه پاک سیزونو په خرڅولو کې کرپشن خنډ جوړ دی. په راتلونکي بجټ کې په دې اړه د سنجیده ګامونو تکول ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اجانس لیکي چې په پاکستان کې د سایبر قانون لمخه یو شمیر سیاسي کارکونکي د دې لوجې نیول شوي دي چې د هیواد په پوځ نیوکې کولې. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر رشید دوستم ډېر په بیړنې توګه د تېرې جمعې په شپه ترکیې ته تللی دی. په نوموړي په کابل کې په سیاسي مخالف د جنسي تېرې کولو تور دی. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نه اورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ټولنې د میډیا د هغو فعالانو د گرفتارۍ موضوع راخستې ده چې په دې نږدو کې د دې لوجې نیول شوي چې د دغه هیواد په پوځي انتقادونه کول. په دغو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي درویشت کسان هم نیول شوي. ایجنس ته د یاد ګوند ویاند ویلي دي چې عمران خان به هغه قانون په عدالت کې چیلنج کوي چې له مخې دا او نور فعالان نیول شوي دي. ایجنس زیاتوي چې دا ټول گرفتارۍ د متنازع سایبر کرایمز قانون له مخې شوي دي. د یاد ګوند ویان فواد حسین چودھری وایي چې د دین علاوه د دوی کارکونکو ته ګواښ شوی چې نورې کارویانې به هم کیږي. د ایجنس په خبره د دې سیاسي کارکونکو نه علاوه یو ایوارډ یافته پاکستانی خبریال طه صدیقی هم ویلي دي چې د تحقیقاتي ادارې ایف آی اے لخوا ورته د تیر زیارت په ورځ د ټلیفون له لارې ویل شوي چې په ذاتي توګه دې د یاد ادارې دفتر ته حاضر شي او په ټولنیزو پاڼو دې د خپلو فعالیتونو په اړه تفصیلات ورکړي. اجان زیاتوي چې که څه هم د تیر کال د اګست په میاشت کې د دغه هیواد پارلیمان یاد متنازع قانوني بل منظور کړی، خو د بشري حقوقو فعالانو هغه وخت ویلي وو چې د دې قانون احاطه ډیره پراخه ده او له وجې به یې د بیان ازادۍ محدودې شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د افغانستان د مرستیال ولسمشر رشید دوستم ترکیې ته په بیړنۍ توګه د تګ موضوع راخستې ده. د اجانس په خبره ښاغلی دوستم وار له مخه په کابل کې د جنسي تیرۍ د پلټنو لاندې وو. د هغه یو سلاکار اجانس ته ویلي دي چې دوستم ترکیې ته د صحي معاینې لپاره تللی دی، خو په کابل کې د بشري حقونو ادارې وایي چې 63 کلن دوستم افغان حکومت سره د یوې معاملې له لارې جلا وطن شوی دی چې په هیواد دننه د جنسي تیرۍ په اړه د مقدمو نه ځان چکړي، خو په هغه باندې تر دا مهال کومه مقدمه نه ده جوړه کړل شوې. د اجانس په خبره که څه هم افغان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخه د دوستم سلاکارانو د ولسمشر اشرف غنی سره په دې موضوع ملاقاتونه کړي دي.
دا مجید بابر دان رسپانه لیکي چې مو د وړاندې په لاهور کې یو زده کوونکی خدیجه صدیقی د خپل سبق ملګری زخمی کړی و. د دې پیښې وروسته اوسم خدیجه صدیقی د نفسیاتي مسلو سره مخ تر. رسپانه لیکي حکومت خدیجه صدیقی ته د انصاف ورکولو پرځای دغه مبینه مجرم ته د کلنی امتحان ورکولو اجازه ورکړې ده چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونه سرګندوي. د ادارې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته اورو. ډان وسپانه په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې په خصو د تشدد بېلابېلې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې له غیرت سره تړلې جرمونه، پلان شوي وژنې او د تیزابو شیندل شامل دي. رسپانه له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خدیجه صدیقی په اړه لیکي، تیر کال په لاهور کې په یوې زده کوونکې خدیجه صدیقی خپل د سبق ملګري 30 واره د چاکو ګزارونه وکړل. خدیجه صدیقی په دې پیښه کې خوندي پاتې شوه، خو د زخمونو ګنډلو لپاره ورته 200 ټانکې ولګول شوې. رسپانلی کې داونه خدیجه صدیقی ته معلومه شوه چې پر دې حمله کوونکې به هم لاغي سره یو ځای کلنی امتحان ورکوي. پر خدیجه صدیقی مشکوکه حمله کوونکې چې د یو وکیل زوی دی، د 2015 کال په دسمبر میاشت کې عدالت په ضمانت پرې خوده وو. رسپانلی کې پرته لدی چې عدالت د خدیجه مجرمانو ته سزا ورکړي، خو دغه مبینه مجرم با لاغي سره یو ځای امتحان ورکوي. رسپانلی کې دا کار له ناانصافۍ سره سره د متاثره خصو د احترام او همدردۍ د نه کولو سرګندونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2018 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې له 2500 څخه زیات خصو سره تشدد شوی دی. دا شمیرې د دې سرګندونه کوي چې د خصو پر ضد تشدد کې کوم مهم کموالی نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د خصو پر ضد د تشدد په اړه ریپورت دا غوښتنه هم کوي چې باید د حکومتدارۍ طریقه کار او د خصو د خوندیتوب نظام پیاوړی کړل شي. روزپانلی کې پر خدیجه صدیقی د حمله د ویډیو په شمول د بیلابیلو ثبوتونو مخې ته راتل لرستو باید د غې پیخې سره انصاف وکړل شي او مبینه حمله کوونکي آزاده پرې نه خدل شي. روزپانلی کې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې ځینې خلک د دې کیس په نتیجو د اغیز اچولو هڅه کوي. دان روزپانه د ادارې په اخره کې لیکي ریاست د ښځو خوندیتوب 2018 کال په څیر د قوانینو عملي کولو سره د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي وکړي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروه
په سلور نیم بجو په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې مردم شماره کې بې کوره کړل شوي خلک به په خپلو سیمو کې شمیرل کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره غونډې هم کړې دي. د یاد ادارې چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د قبایلي سیمو مشرانو ځینې ټولنې تر اوسه پورې شکایت لري چې زیاتره قبایل د هیواد په نورو برخو او کیمپونو کې ژوند کوي او دوی به په هغو سیمو کې نه شمیرل کیږي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاز په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې د هغه سیمو 90% پورې بې کوره کړل شوي خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي دي او 100,000 پورې کورنۍ اوس هم په کیمپونو کې دي. دغه په خبره سرشمیرنې لپاره د بې کوره کړل شوو کسانو معلومات راغونډ کړي دي او دا به د شماریاتو محکمې سره شریکوي.
طریقه کار دا دی چې موږ هغه ډیټا باندې کار کوو او موږ هیڅ سره رابطه کیو سنسس کمیشن طرف هغه چې کوم ډیټا موږ سره ده هغه رجسٹر ده کانو رجسٹر ده او موږ دوی ته ورکو او دوی بیا ورلد سنسس هغه خپل ایجنسی ته بدی کون کوي. مطلب هغه داسې یو خطره بیا نشته چې مطلب آی ڈی پیز دي نو هغوی به په کے پی کې شمار شي یا وجه کم نو دی بهر شمار شي. دغه یو خطره دوی گورنمنٹ چې کوم نو هغه ایڈریس کړی ده.
اف ڈی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې په مردم شماری کې بے کور کړل شوو کسانو د مسلې حل لپاره هر ځای نه معلومات راغونډوي. خو د شمالي وزیرستان ځینې علاقو بے کور کړل شوي خلک تر اوسه پورې په کیمپونو کې میشت دي. د شمالي وزیرستان ملک غلام د چارواکو شمیرو سره اختلاف لاف لري او وای چې تر سلويختو زرو نه زیات کورنۍ خپل سیمونه بهر دي.
د دې ځای چې کله تاسو واپس کړي تاسو د پاره مونږ بیا حالت د مردم شماري کسان یو ټیم وي او تاسو مردم شماري کوي خو مونږ د دې خبره نه مطمئن نه یو. اده نه مونږ ستفای نه په دې خبره باندې مونږ ډېر تحفظات یو او د دې مردم شماري نه مونږ بالکل د ستوند مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دې زیاتې دي او تر اوسه پیر 3-4 سال وشول او چې ټول خلکو پاس لاړل صرف د مونږ حکومت علاقه حکومت ادا پاتې ده.
د شمالي وزیرستان ملک غلام وای چې افغانستان تکړه شیبی د هغه سیمو کډوالو د شمیرو لپاره هم اقدامات پکار دي. بلخو د خیبر ایجنسی د مدني ټولنې یو فعال منظور اپریدی وای چې مردم شماري لپاره په قبایلی سیمو کې په سم ډول تشیر نه دی شوی ځکه زیاتره خلک به له دې بهیر به برخې پاتې شي.
چونکی فاټا کې د بجلی مسله ده التا نت 3G سیستم بند دی التا بجلی نشته دی التا کیبل نشته دی نو تشهیر او ابلاغ التا بالکل زیرو دی. نو پکار دا وا چې د مردم شماري نه مخ کې په خلکو کې دا اویرنس دا ابلاغ ورشوي چې مردم شماري لوازمات دي دغه ضرورت دي.
بلخو قبایلی خبريال صفدر حیا داوړ وای چې په مردم شماري کې حکومت د قبایلو اندیښنو لري کول لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
فرصت چې کم دی هغه ټول د حسابوي 33 لک اوس پورې خو خلک وای موږ فرصانو نه دا ورتل چې دا یو کرو نام پر دې دا پات نو بیا دا اوس تم کې ډېر اهم پته وو په دې چې کتو ګورې دا کم اوس فاټ ریفارم خبرې کې دي یا نور څه به سره زم کې دلو خبرې کې دي نو دا چې با ان اف سی واز پر باندې روپۍ ملالي نو دا پته چې نه لګي نو آیا څنګه به په پلانینګ کې چې نیکس د پارا د ترقی د وطن د ترقی د کوم د ترقی
د قبایلی سیمو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې خپل اندیښنې تکرار کړي چې د مردم شماري دویم پړاو د زیارت پر سرته رسیږي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی وو. په دویم پړاو کې د هیواد اته اتیا ضلعو او په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خمد سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په انتظار ده چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو یوې ادارې کډز رائټس انډیکس ویلي د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل شپږ درشم نمبر راغلی دی. د یادې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د تیرو کالونو په څیر اوس هم د ماشومان حقوقو تر پښو لاندې کیږي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکي وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د جوړ شوو قوانینو نه عملي کېدو له وجې د هغې حالت ورځ تر بلې خرابیږي، خو بیا حکومتي چارواکي دې برخه کې د یو شمېر ګامونو پورته کولو ادا کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې کډز رائټس انډیکس په خپل کلنی رپورت کې ویلي د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل شپږ درشم نمبر راغلی دی. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه په سګنی رپورت کې ویلي د رپورت جوړولو لپاره پنځه معیارونه ټاکلي وو چې پکې د ژوند، صحت، تعلیم، تحفظ او د ماشومانو حقوقو لپاره ماحول برابرول شامل وو. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو حقوقو صورتحال څه دی، د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي تعلیم د ماشومانو بنیادی حق دی او په خیبر پختونخوا کې شاوخوا شپږ لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
ټول نغټ خبره دا ده کنه چې حکومت سیریس نه دی، لکه پولیټیکل ویل چې کوم دی نو دا ټول نغټ هارډل پکې دا ده. ماشوم ته د ماشوم حقوق په دیو جن نشو ورکړي چې ماشوم تکړه ډیمان نشو کولای. دا تعلیم نشواله اوس هم زموږ په ځای په پښتونخوا کې تقریبا 36 لک ماشومان چې د چا د عمر د سکول د تو دی هغه د سکول نه بار دي. ورځ تر ورځ موږ په شهر روان یو ځکه چې دلته تاسو د ماشومانو د هر قسم د تشدد کنه نو دې کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. دا غوږ وجه دا ده چې موږ لکه کوالټی ایجوکیشن نشته چې کوم بهتري نه راځي. دا غوږ وجه دا ده چې ماشومان سکولونه پرېږدي او مهنت او مزدورۍ کې لګي.
دغه سي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل سګني رپورت کې ویلي وو چې تیر کال په هیواد کې له ماشومان سره د جنسي تیریو، تختونی او د وړوکوالي عمر ودونو څخه د پاسه څلور زره پیښې رپورت شوې دي. یادې ادارې ویلي په 2018 کال کې له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې د 2015 کال په نسبت 10% زیاتې شوې دي. د ماشومان حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي یاسر عرفات وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ژوند د نورو سهولتونو پرتله د ماشومانو تعلیمي صورتحال کې ښه والی راغلی دی، خو سم د ماشومانو لپاره د جوړو شوو قوانینو عملي کېدو ضرورت دی.
او ګورنمنت سکول چې کوم دی هغه کې هم انرولمنت زیات شوی دی. ایون پرایویټ سکول نه بچ چې کوم دی هغه ګورنمنت سکول ته ورځي. فاټا هم د لیسر اگر په درو کې فاټا کې چې کوم دی په سراوند 6000 د انسټیټیوشن دی. لیکن انیشل چې کوم سچویشن دی هغه خی چې ډیر زیات چې کوم دی هغه سکول ته ورځي. یعنی تقریبا کوم سکول ته چې موږ په دې والته کې اباو 40-50 چلډرن چې کوم دی هغه انرول شوی.
د قانوني چارو په اکبر هوتی بیا وایي که پاکستان کې لماشومان سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې مقدمه شوي وي نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو.
اصل کې مسله دا ده چې د قوانين نفاذ مسله ری په دغه کې بیا کمزورتیا شته چې ایگزیکیوشن یا امپلیمنټیشن مستره قوانینو یو خو اویرنس نشته، خلکو ته شعور نشته. او کو مثال خلکو ته شعور شته نو بیا په قوانين کې دومره فلیکسیبلټیز ده چې کم اکیوز دی هغه ته په انویسټیګیشن کې یا دومره کلوز ملو شي چې هغه ته عدالتونو نه رحام شي. نو دا د لکه د انویسټیګیشن سیستم ټیک نه دی.
دا چې د ماشومانو لپاره جوړ شوی قوانین تر اوسه په سمه توګه ولې نه دي عملي شوی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او صوبایي وزیر شاه فرمان وایي دوی د ماشومانو د تحفظ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د زیاتوي
مونږه لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې کم شوګر ملو د اغه ټول بلډینګ مونږه کنورټ کو چې دا لري مونږ کې خود زمونږ کور په هغه کې مونږه په الحال د نیم درې سو ماشومان چې دا ریسپورټس دا ریسالین دا ریسابات
اسلامی خوراک هغه ټول مفت دی. هغه ماشومان چې په سړکونو باید ګندونه ټول وي، دا د دې حکومت پروګرام دی، دا د دې مخکې حکومتونو کې نه دی شوی. دا پروګرام به موږ نورو ډسټرکټونو ته مخکې کوو.
د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي وایي که په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې کارروایانې شوې وي، نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډېره خوندي وو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پانا اپ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اور ادل شه د دې ترڅنګ تاسو په فیس بک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شه چې د مشال ریڈیو خبرونی تاسو سمره خو خوي ورسو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې د دې په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته تر دې د معنی حسابي کتابونه نه دی ورکړل شوی چې لامل یې د نوې جماعت د زده کړو نه محروم دي او په سکولونو کې د کتابونو د نشتوالي ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم نشته. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د خیبر جنسي اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تروسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دوه میاشتې تیرېدو باوجود د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي. د خیبر جنسي د جمرود غونډي کلي او تن عرفات پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
مساله جوړه چې موږ سرکاري سکولونه دي هغه کتابونه جنۍ راغلي ماشومانو سره ټیم ځای شو موږ حکومت ته فیل دي چې موږ کتابونه ماشومانو راغلي راولې
او د باډي سید پردی وای
زمو دا مساله چې سکولونه کلاو شوی دي او کتابونه نشته دا ولې نشته ماشومان زمون ټول بیکار شو بس حالت به زیات خراب شوی او شکر الحمدلله سکولونه جوړ شوی او کتابونه نشته
او د باډي دی سرکاري سکول استاد اورنګزیب پردی وای چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې نور هم ډېرې نیمګړتیاوي دي.
په دې کې سمدستي په ایمرجنسي ایډ په بنیادونو باندې په دې کې توبه فرنیچر یا نور سازو سامان هغه سازو سامان چې هغه د ماشومانو استادانو لپاره ضروري دي چې هغه په سمدستي توګه دوته ورکړي شي او د تعلیمي حالت چې کوم دی موږ په مخکې باندې بوزو.
د خیبر جنسي د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې موږ د خیبر جنسي د ټولو سرکاري سکولونو دورې پیل کړې دي او چې چرته څه نیمګړتیاوي وي نو خبر تا پوره کړو. د خیبر جنسي خلک وای چې هلته په دې تیرو لسو کالو کې د بدامنۍ او جګړو لامل د دوی د ماشومانو په تعلیم ډیر اثر پرېوتلی دی او حکومت له پکار ده چې د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
او
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې په کورمه کې ځای خلک وای چې په سیمه کې د نشئ توکو د خرڅ او استعمال ډیر شوی دی. دوی له حکومت ته د دې پرسه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وای چې په سیمه کې به د نشئ توکو استعمال او خرڅول په مکمله توګه ختمولو لپاره د خلکو سره مرسته وکړي او دی وای چې د خلکو مرسته ورسره هم کول ډیر ضروری ده. په دې اړه د تاریخ اورګزی دا رپورت اورو.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو توای پسیمه کې په نشا د روغ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوه دی چې د دې یو غټه وجه دا ده. هلته نشایدو کې په اسانه ملاویږي او هیڅ بندیز پر نشته.
خلکو نشو تر ته ډېر هجون لور دی. هغه وجه دا چوکمات په پټی کې پرېږدې، په دکان کې پرېږدې، په روډ نه بندې، په کلی کې کور کې نه پرېږدې، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي. چاس په ډر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي، په هر ځو کې مایسر دي.
یو بل اوسیدونکی فضل جان وای په منځنی کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته کې د نشه یي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته، خو د مخنیوي لپاره حکومتي حلې ځلې نشته.
دلته خو کلیام خرڅیږي او کلیام کیږي او کلیام خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې اکشن نه پخلی. حکومت ته پکار دی چې ډایرکټ اکشن په اخلي که هر څوک دغه ملوث.
د منځنی کورمې مرستیال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشه یي توکو د کاروباریانو او کچا کوونکو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې تیزی کړې دي.
انفارمیشن راغلی سمه دا شوې ته د وکیلی شیلم کې ویم ته 45 دین د کورنو برامت کړی. په پټو کې تقریبا 2-3 کروڑ بومان سوځولې دي. دا شتن دي خرباني چړو لغم می ولې دي. کسان هم دا شتن دي مختلف دین کې ارست کړی دي. موږ ته چې څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پروتوکول جن عرفان علي د کور مله خلکو هم وغوښتل چې د نشئ توکو په اړه کله چا سره سم معلومات وي هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر ضد دي پر وخت اقدامات وکړي. طارق رگزه مشال ریډیو پېښور.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خدای ته وای دی میو چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اریدن کو مشال لیډیو تاسو اوره اوس تخ پرونی په اخره کې د مدثر زمان په واسط کې دا سندره اورو.
زر سواد کم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نور بدر تسوائم نور بدر تس عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نو بدر تسوائم نو بدر تس سمرچ غم نو راکڑ پخندا کیا سورج در دورا راکڑا پخندا کتا سورج غمونا راکڑا پخندا کتا کبار خطا تکم عشق پا چڑا تکم نو بدر پسوائم نو بدر پس کلو شرم کرا ریوانو سورکشما رون پا جہاں